سمه چې بریم د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې مو هرکلی کوم. وړاندې په خبرونه کې دوحې ته ځو او له خپل خبریاله به واورو چې هلته څه روان دي. خو لومړی خبرونه، نن د دوحې غونډې په دویمه ورځ به ملګرو ملتونو په ګډون د نړۍ د نږدې دېرش هېوادونو استازي او د طالبانو د حکومت پلاوی په بانکي او مالي بندیزونو او د مخدر موادو په وړاندې د مبارزې بحثونه وکړي. دوحې ته تللی د طالبانو د حکومت د ویاند او د طالبانو پلاوی مشر ذبیح الله مجاهد په خپله ایکسپاڼه ادا کړې چې اکثرو هېوادونو د طالبانو د حکومت پر بانکي او اقتصادي برخو د بندیزونو د لرې کېدو ملاتړ کړی دی. بل لور ته د کاناډا د بهرنیو چارو وزارت د ملګرو ملتونو د تنظیمونکو پر دې پریکړه مایوسي څرګنده کړې چې غیر طالب ګډونوال، د ښځو مدافعانې، د مذهبي او قومي اقلیتونو غړي او د بشري حقونو د ډلو نور غړي د دوحې د درېیمې غونډې له اصلي بحثونو څنډې ته شوي دي. د وزارت پرون په یوه اعلامیه کې وویل کاناډا له اونیو راهیسې په ښکاره ویلي چې د دوحې له درېیمې غونډې د ښځو او د مدني ټولنې پر حس کولو مایوسه ده. د دوحې په درېیمه غونډه کې د کاناډا ځانګړي استازي ډیوډ سپرول هم برخه لري. د دې دوه ورځنۍ غونډې له اصلي بحثونو د ښځو او مدني ټولنې استازي څنډې ته شوي دي، خو د سیشن بی پورز د ښځو او مدني ټولنې استازو ته په یوه بېله غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. ځینو ښځو د حشوي غونډه تحریم کړې ده. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي روان میلادي کال په افغانستان کې له څلورویشت زره هغو کورنیو سره چې د طبیعي آفتونو له کبله زیانمنې شوې وې مرسته کړې ده. دغه بنسټ نن دوشنبې په خپله ایکسپاڼه کې لیکلي چې له دغو کورنیو سره د دوی د زیانونو د جبران او په خپلو پښو د درېدو لپاره دا مرسته شوې ده. د خوړو نړیوال پروګرام وایي دوی له شپېته کلونو راهیسې په افغانستان کې د ولس د ملاتړ لپاره ژوند ژغورونکې مرسته کوي. د روغتیا نړیوال سازمان خبر ورکړی چې په تېره جون میاشت کې په بلخ، کندهار او هرات کې د ساري ناروغیو د خپراوي د مخنیوي لپاره د عامه پوهاوي کمپاینونه وشول. دغه سازمان پرون پر خپله ایکسپاڼه لیکلي چې په دغو کمپاینونو کې درې څلوېښت ښځینه وو او اووه شپېته نارینه وو روغتیایي کارکوونکو یا هم ټولنیزو کارکوونکو برخه اخیستې وه چې په دې باب له روزل کېدو وروسته وګمارل شول. څو په ټولنه کې د کانګو سخت نسناستي او شری ناروغیو د مخنیوي په باب د نورو عامو خلکو عامه پوهاوی زیات کړي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت نن ویلي چې د اسرائیل او حماس ترمنځ په روانه جګړه کې د وژل شویو کسانو شمیر اووه دېرش زره نهه سوه ته ورسېد. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د غزې روغتیا وزارت ویلي چې لږ تر لږه درویشت کسان په تیرو څلورویشت ساعتونو کې وژل شوي او د اکتوبر له اووم اووه اتیا زره شپېته نور کسان ټپیان شوي دي. په غزه ترانګه کې دا جګړه وروسته له هغې پیل شوه چې لومړی حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر اوومه پر اسرائیل په حملې سره یو زرو دوه سوه کسان وشل او شاوخوا دوه سوه پنځوس نور کسان یې برمته کړل. د جنوبي کوریا پوځ وایي شمالي کوریا نن دوشنبه دوه پلاستیک توغندي وازمویل چې ویل کېږي د یوه توغونه احتمالا غیر عادي وه. تر دې یوه ورځ مخکې شمالي کوریا ژمنه کړې وه چې له جنوبي کوریا او جاپان سره به د امریکا نویو ګډو پوځي تمریناتو ته سخت ځواب ورکړي. د جنوبي کوریا د ګډو ځواکونو د لوی رسیز دفتر په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغه توغندي د شمالي کوریا له جانګیون ښارګوټي د شمال ختیځ پر لوري د لسو خوب فاصله کې توغول شوي دي. د بیان له مخې لومړی توغندی شپږ سوه کیلومتره مزل کړی، خو دویم به یوازې یو سل شل کیلومتره مزل کړی دی. دا ساجي راډیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ سبا دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په دې خبرونه کې له دوحې څخه د دوحې د غونډې تازه حال درکو. د همدې غونډې په اړه د طالبانو د پلاوي د مشر ذبیح الله مجاهد څرګندونې لرو.
د ټولو محدودیتونو او بندیزونو لري کول او د هغو پخوانیو ریپلیکونو ختمول چې د افغانستان
د دوحې له غونډې مو د ځینو افغان میرمنو لغښتنو خبرو.
په طالبانو د فشار راوړي چې ښځو ته د کار او د تحصیل زمينه برابره کړي.
مشران او متقاعدین نورې غښتنې هم لري.
لمړی ټوب موږ دا چې باید هغه مکتبونه خلاص شي، بعضی د متقاعدینو حقوق ورکړ شي، دوم دا چې د افغانستان دغه پیسې چې کنګل شوی دي دا باید خوشی شي.
په نړیوالو موضوعاتو کې مو د غزې په شجاعي سیمه کې له سختو جګړو خبرو. در دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د غونډې دوهمه ورځ ده. دا غونډه د ملګرو ملتونو په مشي روانه ده. دوحې ته ورسو له غزایه د ازادي راډیو له خبريال احمد تکل څخه تفصیل اخلو.
نن په دوحه کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په نوښت د غونډې دوهمه او وروستۍ ورځ ده. دا غونډه چې د ملګرو ملتونو د معلوماتو په اساس د 15 هیوادونو ځانګړو استازو ته د افغانستان لپاره ځانګړي استازي چې دي، او همداراز د نړیوال بانک او د اسلامي همکاریو د سازمان د استازو په ګډون یو شمیر نړیوالو مؤسسو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې په دې غونډه کې. غونډه د بندو دروازو تر شا ترسره کیږي، او تر اوسه پورې له سهاره خبریالان د دې هوټل په لابي کې، د ریتز کارلتون د هوټل په لابي کې هلته چې دا غونډه روانه ده، ټول سترګې په لار دي. د غونډې ګډونوال کله چې راوځي د خبریالانو پوښتنو ته ځواب نه وایي، ځکه چې دوی همداسې پریکړه کړې ده چې د ورځې په پای کې به د مازدیګر مهال د غونډې د بحثونو په پای کې به یو مطبوعاتي کانفرنس جوړیږي، او د غونډې ګډونوال به البته ټول نه، خو یو تعداد ګډونوال لغې ډلې د ملګرو ملتونو او د طالبانو استازي به راځي، او خبریالانو ته به د نننیو بحثونو په اړه معلومات ورکوي. د طالبانو د پلاوی مشري د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد کوي، او د ټولو غونډو مشري د ملګرو ملتونو د سرمنشي سیاسي مرستیاله روزمری دی کارلو کوي. نن سهار په دوو برخو کې تر اوسه پورې د دوی غونډې ترسره شوې دي، او په دې کې د طالبانو د حکومت استازي له هغې ډلې د کورنیو چارو وزارت استازي د مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې، او د بدیل کشت لپاره د نړیوالو د مرستې په برخه کې دلته پریزنټیشن یا غونډې ته معلومات وړاندې کړي دي. همداراز د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ د وزارت او د افغانستان بانک استازي دلته حاضر وو د دې لپاره چې د نړیوالې ټولنې له ځانګړو استازو سره پر افغانستان د بانکي سیستم او د اقتصادي بندیزونو په برخه کې او پر هغو محدودیتونو چې د نړیوالو لخوا په افغانستان کې پر دولتي مؤسسو او پر خصوصي سکتور لګیدلې دي، په دې اړه یې د غونډې ګډونوالو ته معلومات ورکړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تیره شپه خبریالانو سره خبرې وکړې. په لنډو خبرو کې د غونډې جریان مثبت وباله، او وی ویل چې تر ډیره پورې د نړیوالو نظر د طالبانو د حکومت په اړه په بدلېدو دی. نن د غونډې په پای کې چې کله مطبوعاتي کانفرنس جوړیږي، تمه ده چې د نړیوالو ټولنې استازي د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د افغانستان لپاره روزا اوتنبایوا او د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد، او همداراز تمه ده چې د امریکا ځانګړی استازی د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویسټ دلته خبریالانو ته د غونډې د خبرو اترو په اړه معلومات ورکړي. هلته به معلومه شي چې د دې غونډې د بحثونو اصلي تمرکز پر څه و، طالبانو څه ترې ترلاسه کړي دي، او لویدیځو هیوادونو د افغانستان ګاونډیانو له دې غونډې څه ترلاسه کړي دي.
له تکل صاحب څخه په مننه د دوی پراپور کې مو اوریدل چې د طالبانو د پلاوی مشر ذبیح الله مجاهد تروسه غونډه د دوی لپاره مثبت ارسولې ده. وړاندې په خبرونه کې د شاغل مجاهد سرګندونې لرو، خو مخکې تر دې چې د سرګندونو ته ورشو، د سیاسي چارو کتونکو د پانتون استاد نجیب آزاد په ټلیفون را سره ده. آزاد صاحب، خبرونه ته شرخلې، ستاسو په باور تروسه پورې د دوی غونډه څنګه روانه ده؟
سلامونه درنښت. د دوی غونډه د لومړي سره یعنی ته پیل وړاندې خورا یو طرفه وا، او هر هغه مهال چې غونډه یو طرفه وي هغه نسیت نتایج نه ورکوي. یو طرفه په دې معنی چې طالبانو خپل شرایط یې شو هدا غونډه د ګډون د پاره چې د انجینو د زده کړو پر مسله باندې، د بشر د حقونو پر مسله، د میرمنو د کار پر مسله باندې بس هم خبرې نه کوي، او حتی کومه میرمن په دې ناس کې ګډون وکړي دی به ګډون نه کوي. نو دا خورا یو طرفه وي ورخیزه غونډه وه چې ممکن ځینې خبرې نړیوال وکی یا انعطاف وشي، خو وروسته لاغه اکثره داسې لیدل شوي دي چې کله هم داسې غونډې ترسره شوي دي، داسې یا تر دې په لوړه کچه باندې غونډې ترسره شوي دي، بیا هیوادونو بېرته خپل دریځونه اعلان کړي دي، هیوادونو استازي چې تللي دي، خپلو هیوادونو تللي، یا د سترې ادارو استازي چې بېرته ادارو سره معلومات شریک کړي دي، بیا خپل دریزونه بدل کړي هم دي، خپل دریزونه په متفاوت ډول.
آزاد صاحب وبخښئ، نو څه خو بیا راشو چې هیوادونه خپل دریزونه څنګه بدلوي او کینه بدلوي؟ لیکن د دوهې تیرو دوه غونډو ته کو ګورو، په لومړۍ غونډه کې طالبانو ته بلنه نه ورکړل شوې، په دوهمه غونډه کې بیا د طالبانو مخالفانو ته یا هغو کسانو ته چې طالبان مخالف ورته وایي لکه د مدني ټولنې استازي او د ښځو استازي، هغوی ته بلنه ورکړل شوې وه، لیکن د هغو غونډو هم څه خاص نتیجه نه وه. څرنګه دا پله
د هغو نتیجه هم ځکه نه وه چې هغه هم یو طرفه غونډې وې. یعنې په هغه غونډه کې چې طالبان ته طالب اوس واکمن دی هلته له بعده مرغه، هغه ډله چې هغه هلته په واک کې ده او د ټولو ظلمونو او جبرونو لامل دی، هغه ته بلنه نه ورکول کېږي، هغه هم نتیجه نه ورکوي. همدارنګه حتی د بون د کانفرنس کې ولاړ شو هلته هم دا مسایل داسې وو. یعنې کوم حال هم چې یو طرف پر میز ناست وي او بل طرف نه ناست، نن د افغانستان استازي هلته نشته. او مهمه نه ده چې هغه د سیاسیون وي، مهمه نه ده چې هغه یوازې هغه کسان وي چې دوی ستونزه ورسره لري، هغه ستونزه ورسره لري، البته دغه سیاسي تنظیمونه یا ګوندونه، اما د افغانستان استازیتوب هلته نشته. د افغانستان استازیتوب به معنا 50% استازیتوب مېرمنې کوي د افغانستان، د هغو لپاره شرط ایښول شوی. نو طبیعي خبره ده چې دا نتیجه نه ورکوي. همدغه ډول لکه په هغه غونډه کې چې دوی ته بلنه ورکول شوې، په هغه غونډه کې چې دوی نه راغلي، دوی نه بلل شوي، هغه هم یو طرفه وه، دا به هم دغسې یو طرفه وي. او دې موضوع هم خورا ډېره وړه ده، مشخصه په یوه موضوع باندې، هغه بانکي سیستم باندې دی ټینګار.
البته دوی په بانکي سیستم او په بندیزونو باندې هم چې وړاندې په دې برخه کې د مجاهد سرګندونې هم له اوریدونکو سره شریک کو. آزاد صاحب، یو بل موضوع، د دوهې په دوهمه غونډه کې د مدني ټولنو او ښځو اساسو ګډون کړی وو، دا پلا د طالبانو اساسو ګډون کړی دی، او ملګری ملتونه وایي چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې به د دوهې بل غونډه جوړ شي. فکر نه کوي چې دغه دواړه غونډې شاید د دې مومنت شي چې په راتلونکو غونډه کې افغانان ځینې نتایج ترلاسه کړي او ډېر مثبت ممکن؟
په دې کې خو هیڅ شک نشته که ژروي که لزنډوي، د افغانستان مسایل به همدغسې په نړیوالو سټیج باندې حل کېږي، همدغسې لوړې او لویې ناستې به کېږي. په دې کې هیڅ شک نشته، دا ناسته امکان لري چې نور ناسته هغسې ناستې ته چې هغه په نسبي ډول نتیجه یې بهتره وي هغو ته لار پرانیسي. لیکن دغه ناسته مشخصه کومه ایجنډا باندې چې بحثونه کېږي، زه فکر نه کوم چې هغه نتیجه ورکړي که هغه بانکي سیستم کې د بندیزونو مسله وي. خپله دغه ناسته د خپلې ایجنډا لپاره به نتیجه ورنه کړي، لیکن په دې کې شک نشته که شپږ میاشتې وروسته که کال وروسته وي، دوی به دې ته مجبوریږي چې د نورو د افغانستان د نورو استازو سره، د نورو اقشارو د استازو سره خبرې وکړي، او په ټوله کې به همدغس مسله په همدغس یو سټیج باندې حل کېږي. هغه که وختي وي کله ځانډ دا کار کیږي، به دې خوشاک نه وینم. زه
آزاد صاحب ډېره مننه چې په خبرونه کې مو برخه راسره واخیست.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
خبرونه او راپورونه لومړی له آزادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د طالبانو د حکومت پایاند او په دوه کې د دوی د پلاوی مشر ذبیح الله مجاهد په خپل اکسپانیا افغاني ټویټر کې ادعا کړې ده چې اکثر هیوادونو د طالبانو د حکومت پر بانکي او اقتصادي برخو د بندیزونو د لری کېدو ملاتړ کړی دی. جزئیات ته فیروزی عزیزی پر راپور کې.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد چې د دوهې په غونډه کې د طالب پلاوی مشري هم کوي، نن دوشنبه د جولای لومړۍ نیټه په خپل اکسپانه لیکلی چې نن د غونډې په دوهمه ورځ د دوی د سوداګرۍ وزارت او افغانستان بانک استازو، د خصوصي سکتور د ملاتړ او د کورنیو چارو وزارت استازي، د نشې توکو د مخنیوي او بدیل معیشت د جال په اړه معلومات وړاندې کړي دي. مجاهد ادعا کړي چې په نننۍ غونډه کې اکثر هیوادونو د افغانستان له خصوصي سکتور د ملاتړ پلوي کړي، او دوی سره ژمنه کړي چې له بانکي او اقتصادی برخو باید محدودیتونه لریسی. مجاهد د روسیې، چین، ایران، پاکستان، قزاقستان، ازبکستان، قرقیزستان، ترکمنستان، امریکا او د اسلامي همکارۍ سازمان د دریزونو ستاینه کړي، خو د غونډې جزئیات لا رسمي نه دي شریک شوی چې د غوځنګړو استادو په خپل خبرو کې څه ویلي دي. د افغانستان لپاره د ایران ځنګړي استاد حسن کاظمی قومي پرون په خپل ایکسپانه په دغه غونډه کې د ګډون یو ټکی د افغانستان په اړه د تهران د اندېښنو څرګندول ښودلی و. پاکستان هم مخکې په وار وار د طالبانو حکومت د پاکستانی طالبانو یعنی ټي ټي پي په ملاتړ تورن کړی، هغه ډله چې د دوی په خبره د پاکستان امنیت یې ګواښلی دی. ذبیح الله مجاهد دا څرګندونې او اداوی داسې مهال کوي چې نوموړي پرون یکشنبه د دوحې د درېیمې ناستې په لومړۍ ورځ د نړیوالو له لوري د افغانستان پر بانکي سیستم د بندیزونو د لرې کولو غوښتنه وکړه او دا یې د افغانستان د اقتصادي ستونزو یوازینۍ حل لاره یاده کړې ده.
ختمول چې د افغانستان د خصوصي سکتور په لاره کې اساسي خندونه ایجاد کړي دي. د افغانستان بانک کنګل شوي ټولې اساسي زیرمې کومې چې د افغانانو مسلم حق دی بیرته د کنګل څخه راخلاصېدل او د افغانستان بانک په واک کې ورکول کېدل تر څو د پولیس سیاست ښه تطبیق وسي، د سوداګریزو بانکونو د حسابونو تقویه وسي، د افغانستان بانک له لوري د سوداګریزو بانکونو په وړاندې د اسعارو مکلفیتونه په ترسره کولو کې وکارول شي.
ذبیح الله مجاهد دا وکړه چې دوی په ټول افغانستان کې د نشه یي توکو تولید صفر ته نږدې کړای، خو د ملګرو ملتونو سازمان خپل د 2040 کال په راپور کې ویلي دي چې د تیر کال برعکس کال په افغانستان کې ډیر کوکنار کرل شوی چې ډیر اپین باورنه تولید سي. مجاهد د افغان ښځو او انجونو پر وړاندې د طالبانو محدودیتونه داخلي تګلارې وبللې او ټینګار یې وکړ چې دا اقدامات باید د ځواکمنو هیوادونو لخوا د امنیت، سیاسي او اقتصادي فشار لپاره د وسیلو په توګه ونه کارول سي. په داسې حال کې چې د افغانستان لپاره د ښځو او بشري حقونو په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي رینا امیدي په خپله اکسپانه لیکلي و چې نړیواله ټولنه باید د هغو تبعیضي احکامو د سمدستي بیرته راګرځولو لپاره چې زده کړې، کار او حرکت ته د ښځو او انجونو لاسرسی محدودوي او همدارنګه د نورو جبري سیاستونو د مخنیوي لپاره پر طالبانو فشار ته دوام ورکړي. پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو راهیسې دا لومړی ځل دی چې طالبانو په نړیواله کچه د ملګرو ملتونو له لوري د ناستې بلنه منلې ده. د دوحې دوه نورې لومړنۍ ناستې د 2023 کال په مے او د 2024 کال په جنوري کې د طالبانو له ګډون پرته ترسره شوې وې. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت د ښځو پر وړاندې د دوی د پالیسیو او د بندیزونو د فرمانونو د پلي کولو او یو شمېر نورو مسایلو له امله تر اوسه د هیڅ هیواد له لوري پر رسمیت نه دی پیژندل شوی.
په دوحه کې د طالبانو د پلاوي مشر ذبیح الله مجاهد ادعا کړې چې د دوحې د درېیمې غونډې اکثر برخوالو په اقتصادي برخه کې پر افغانستان د لګېدلو بندیزونو د لرې کېدو ننګه کړې ده او د دې بندیزونو سره مخالفت کړی دی. یو شمېر افغانان د دوحې له غونډې خپلې غوښتنې او هیلې لري. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې غونډه کې باید د افغانستان د بشري ستونزو د حل لپاره جدي او عملي اقدامات ترسره شي. جزئیات ته سنا کاکړ پوره پورک.
نن د جولای لومړۍ نیټه د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په کوربتوب د دوحې د درېیمې غونډې وروستۍ ورځ ده. د غونډه کې د نږدې دېرشو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازو او د طالبانو حکومت پلاوي ګډون کړی. یو شمېر افغانان ازادي راډیو سره په خبرو کې له ملګرو ملتونو او د دې غونډې له ګډونوالو غواړي چې د افغانستان د بشري ستونزو د حل لپاره باید عملي اقدام وکړي. دوی وایي په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې په افغانستان کې بشري ناورین رامنځته شوی او د وسلیو بیکاری کچا لوړه شوې ده. دوی د غشان ملګرو ملتونو غواړي چې په افغانستان کې د بشري ناورین د لمنځه وړلو لپاره د افغانستان کنګل شوی پیسې آزاد کړي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي الفت ازادي راډیو ته وویل
دا مهمه نه ده چې آیا دلته کوم نظام برقراره ده یا هغوی په رسمیت پیژني یا نه. دلته بشر دی، دلته ولسونه پراته دي، وګړي دي. د دې هېواد دوی حق لري چې د خپلې هغه بودیجه چې کنګل شوې ده د دې نه بیرته برخمن شي او دغه بودیجه ورته راخلاص شي.
د کابل اوسیدونکي او یو له متقاعدینو څخه افندي سنگر هم مرته او یو شمېر نورې غوښتنې لري.
په دې غونډه کې لمړیتوب موږ دا ده چې باید دغه مکتبونه خلاص شي، بعضې د متقاعدینو حقوق ورکړي. دوم دا چې د افغانستان دغه پیسې چې کنګل شوی دي دا باید خوشی شي. تجارتي، د اقتصادي، د کومکونو پاک لباندې په دې حق لباندې باید تلته دا موضوعګان حل شي.
د دوحې د درېیمې غونډې قربانو د ملګرو ملتونو سازمان چارواکو هم ویلي چې د دوحې په غونډه کې به د مالی او بانکي ستونزو په اړه خبرې کیږي او د دې ترڅنګ د مخدره موادو په وړاندې مبارزه هم د اجنډا یوه برخه ده. د افغانستان بانک څه د پاسه 9.5 میلیارد شتمنۍ چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنۍ دوروسته له دې ویره چې د دوی لاسته به پریوزي د امریکا د متحده ایالاتو لخوا کنګل شوه. خو وروسته متحده ایالاتو په افغانستان کې د بشري او اقتصادي ستونزو د حل لپاره د دې پیسو یوه برخه چې 3.5 میلیارد ډالر کېږي په سویس کې د افغانستان امانت صندوق ته د انتقال اجازه ورکړه. سپینې ماڼۍ مخکې په یوه اعلامیه کې چې د 2024 کال د فبروري میاشتې په 10 نیټه یې خپره کړه، د بایدن له قوله ویلي وو چې د افغانستان د بشري ناورین او له کبله یې د رامنځته شوي ګواښ له امله د ده د 2022 میلادي کال فرمان 2024 کال کې هم د اجرا وړ دی. بایدن 2022 کال د فبروري په 11مه د افغانستان په اړه دغه فرمان صادر کړی و چې د شتمنۍ کنګل کېدل یې هم یوه برخه ده. په ورته وخت کې یو شمېر نور افغانان بیا وایي د افغانستان د ډېریو اقتصادي ستونزو حل پر ښځو د طالبانو حکومت د بندیزونو لیرې کول دي، چې د دې لپاره باید نړیواله ټولنه پر دوی فشار راوړي. د جوزجان ولایت اوسېدونکي چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي د ښځو پر کار د بندیزونو وروسته وزګاره شوې او د خپلې کورنۍ یوازینۍ سرپرسته ده.
په هر کور کې داسې نه ایسي، یوه کونډه نه یې، یو بې سرپرسته ښځه، صغیر یتیم بچي نه یې پکې. پخوا به دې ښځو کارونه لرودل، هغه کارونه یې ټول له لاسه ورکړي. د ما توقع له دې غونډه دا ده نو څه دغه د ښځو حقوقو ته څه دوی پام کوي، دا دې باید عملي کړي. په طالبانو د فشار راوړي چې ښځو ته د کار او د تحصیل زمینه برابره کړي.
د طالبانو حکومت له څو زیاتې ورځې کېږي چې د نجونو منځني ښوونځي یې تړلې دي. دغه شانې د دوی په لوړو زده کړو او په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې پر کار هم بندیز لګولی دی. د یادونې ده چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د بېوزلۍ او بېکارۍ کچه لوړه شوې او یو شمېر نړیوالو سازمانونو دا اندېښنه هم ښودلې وه چې د ښځو پر کار د طالبانو حکومت بندیزونو د دې هېواد اقتصاد کمزوری کړی دی. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې د افغانستان 50% وګړي د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي او نږدې 5 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري.
دا ازادي راډیو خبری مجله.
دا خبری مجله په منځنۍ صفه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري. د کاناډا د نړیوالو چارو وزارت وایي د دوحې د دریمې غونډې له مهمو ناستو څخه د غیر طالبانو افغانانو د ایستلو له امله ناهیلي شوي دي. د وزارت په یوه اعلامیه کې چې د یکشنبې په ورځ د افغانستان لپاره د کاناډا د ځانګړي استازي ډیوډ سپرول له ګډون وروسته خبره کړې، د ښځو مذهبي او قومي له شکیو او د بشري حقونو د ډلو پر نشتون نیوکه وکړه. په ورته وخت کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي چې په دې غونډه کې افغان میرمنو ته د نه پاملرنې له امله ناهیلي شوي دي. جزئیات په دې راپور کې.
د کاناډا د نړیوالو چارو وزارت وایي هر هغه موخه چې افغانان ورته د رسیدو په لټه کې دي، د ښځو له بشپړې ونډې پرته ناشونې ده. دغه وزارت د یکشنبې په ورځ د دوحې په دریمه غونډه کې د افغانستان لپاره د کاناډا د ځانګړي استازي ډیوډ سپرول له ګډون وروسته د افغانستان د ښځو د مدافعانو، مذهبي او قومي اقلیتونو او د بشري حقونو ډلو په ګډون د غیر طالب افغانانو د ایستلو له امله په ملګرو ملتونو نیوکه او ناهیلي یې څرګنده کړه. د کاناډا د نړیوالو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي د دوحې په بهیر کې د افغان میرمنو بشپړ برابر او معنا لرونکی ګډون نه یوازې د ښځو، سولې او امنیت د اجنډا بنسټیز اصل دی، بلکې د یو سوله ییز، باثباته او ټول شموله افغانستان د ترلاسه کولو لپاره هم اړین دی. د اعلامیې په دوام کې ټینګار شوی چې کاناډا به په دې ناسته کې له خپل دریځ څخه د هغو کسانو د پیغامونو د پیاوړتیا لپاره استفاده وکړي چې په زړورتیا سره یې د طالبانو لخوا د بشري حقونو د نقص په اړه خبرې کړي، خو اصلي غونډو ته نه دي بلل شوي. د دوحې د دریمې غونډې اصلي بحثونو ته د ښځو د استازو او مدني ټولنې د فعالانو نه رابلل او د طالبانو ګډون د مدني ټولنې د افغان ښځو د حقونو فعالانو او د بشري حقونو د یو شمېر سازمانونو له نیوکو سره مخ شوي دي. د ښځو بېلابېلو اعتراضي خوځښتونو هم د دوحې د غونډې پر اجنډا نیوکې کړې او په دې غونډه کې د ښځو د استازو او مدني ټولنو د نه ګډون او د طالبانو د حضور د غندلو لپاره اعلامیې خپرې کړې او د نړۍ په یو شمېر هېوادونو کې لاریونونه ترسره کړي دي. د افغانستان د ښځو د سیاسي مشارکت شبکې مشرې او د ښځو د حقونو فعالې ترنم سیدی ازادي راډیو ته وویل:
ما زنان افغانستان نیست، از سازمان ملل، از جامعه
موږ د افغانستان ښځې د ملګرو ملتونو، نړیوالې ټولنې او د بشري حقونو له سازمان څخه ناهیلي سوي یو، ځکه د طالبانو څخه په ملاتړ داسې وښوده چې د افغانستان ښځو برخلیک او راتلونکی دوی ته هیڅ اهمیت نه لري.
د بشري حقونو یوې فعالې مینې رفیق ازادي راډیو ته وویل چې دوی د دوحې درېمه غونډه ځکه تحریموي چې افغان ښځې پکې له پامه غورځول شوي دي.
نشست سوم دوهره مردم افغانستان.
د دوهې دریمه ناسته د افغانستان ډیری خلکو مترسو ډلو مبارزینو او غزوختونو تحریم کړي او تحریم کوي. هلته هیڅوک زموږ استازولي نه کوي.
خو په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي وایان ستیفن دوجاریک دغونی وکته په ځواب کې وویل چې د دوهې دریمه ناسته د بین الافغاني مذاکراتو غونډه نه ده او دا غونډه د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د یوه منسجم همغږي او منظم تعامل د زیاتولو په موخه خاطر سره کیږي. ملګرو ملتونو ویلي چې د سیاسي چارو لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او د دوهې د درېمې ناستې د تنظیم مسؤوله روزمري د کار لوبه د جولای په دویمه نیټه د مدني ټولنې او افغان ښځو له استازو سره بله غونډه وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
نن دوشنبه د څلورمې ورځې په مخه د غزې په شجاعي اشار کې سختې جګړې او بمباری روانې دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو تایید کړه چې ځواکونه یې په سخته جګړه کې ښکېل دي. بلخوا راپورونه ورکړل شوي چې د غزې له خان یونس ښاره د اسرائیل پر لوري ګڼ توغندي ویشتل شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د اسرائیل پوځ وایي د جګړې په ساحه او په سمڅو کې د فلسطینیانو پر افراطي وسلوالو چاپې اچولي او یا یې په وړاندې حملې کړې دي. نن دوشنبه د تلارمې ورځې په مخه هم د غزې په شجاعي ښار کې سختې جګړې او بمباری روانه وه. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو تایید کړی چې ځواکونه یې په سخته جګړه کې ښکېل دي. له څو میاشتو راهیسې په غزې تاړانګه کې د اوربند ټینګښت او د پاتې یرغمل سویو د خلاصون لپاره خبرې روانې دي، خو کوم پرمختګ یې نه ښکاري. حماس ډلې چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې تروریستي سازمان ګڼي د شنبه په ورځ ویلي د امریکا د منځګړو لخوا په بیا کتل سوې پیشنهادي طرحه کې کوم نوی شی نسته. دغه پیشنهادي طرحه په غزې تړنګ کې د اوربند ټینګښت او د پاتې یرغمل سویو خلاصون ته زمینه برابروي. په غزې کې دا جګړه وروسته له هغې پیل سوه چې لومړی د حماس ډلې وسلوالو د اکتوبر میاشتې پر اوومه د اسرائیل پر جنوب حمله وکړه. شاوخوا 1200 کسان یې ووژل او 250 نور کسان یرغمل کړل. د نومبر میاشتې د هغه اوربند پر مهال چې و ورځې دوام وکړ، د لسګونو فلسطینی بندیانو په بدل کې ګڼ یرغمل سوي کسان خوشې سول، خو ګمان کېږي 146 کسان به لا هم یرغمل وي او د اسرائیل پوځ وایي په دې شمېر کې 240 کسان شایي مړه وي. ملګري ملتونه وایي له 2000 تر 3000 پورې کسان د نویو جګړو له کبله د غزې له شجایا سیمې کډې کولو ته اړ سوي دي. د اسرائیل پوځ ویلي چې د فلسطینیانو افراطي وسلوونو نن دوشنبه د غزې له جنوبي ښار خان یونس څخه باندې شل توغندي ویشتلي او دوی د دغو توغندیو د ویشتلو پر ساحه حمله کوي. د اسرائیل پوځ وایي د ځینو توغندیو مخه نیول سوي او ځینې د اسرائیل پر جنوب لګیدلي، خو د مرګ ژوبلې په باب ځینې دی ویل سوي. د اسلامي جهاد ډلې پوځي څانګې القدس لواګانو ویلي چې دغه توغندي دوی توغولي او د اسرائیل په جنوب کې د غزې پولې ته څیرمه ګڼې ساحې ویشتلې دي.
موک په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د قطر په پلازمینه دوحه کې همدا شیبه خبري غونډه روانه ده. په راتلونکو خبرونو کې به حال درکړو. خو د ازادي رادیو د دې خبري مجلې په دې وروستیو شیبو کې د توحید غونډې په اړه د ازادي رادیو د څو اوریدونکو څرګندونه.
تاسو لا پیغامونو
سلام ټول ازادي رادیو کارکونکو ته چې تاسو غوښنه ته هیڅ سره خوشبین نه یم، ځکه چې تاسو غوښنه ورکیږي به هیڅ کوم نتیجه لاسته راوړنی نه لري، یوازې غوښنه ورکیږي بیرته بیا خلاصيږي.
اول کدم خو زه خپل سلامونه ازادي رادیو ټول کارکونکو او ردونکو ته وړاندې کوم. دوه مینه طالبان څخه دا غوښتنه ده او هیله ده دوی باید شوستې اجازه ورکړي که ښځې په ټولنه کې نه یا ټولنیز پرمختګ نشي کولی. دوی څو تر سوله داسې بېته پاتې کېدلی شي، باید دوی سر خلاص کړي، دوی ځان په نړۍ ولاړ کړي، څونه پر مخ ولاړه دوی بیا هم د خپل پخواني نظام وخت راپورته کړی دی. هغه خبرې دي، هغه کارونه دي چې دوی کوي، دوی باید داسې ونه کړي، دوی باید سر خلاص کړي، دوی باید د نړیوالو سره ځان برابر کړي. نور ستاسو وخت نه نیسم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه د افغانستان د هلمند ولایت نوزاد ولسوالی په اړه کې نو موږ دا غواړو چې دا غونډه دې وشي په دا رقم نو په دې نوزاد ولسوالیو نور ولسوالیو نور ولایتو کې دا سي ډیر ستلي خلک سته او کوم موسسه یا یو مرسته چې د حکومت تخوا کېږي نو دا توضیح کیږي نو پر دې برابر باندې غونډه دی وسی چې دا مسکین وو او دا ستړو خلکو او دا کندو اعتماد ته دی ور ورسیږي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
آزادي رادیو.